در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. احمد خوش آمدین به استودیو.
سید سمی عباس مننه. اته بجه شوی د دې سات دا وریدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني څپه دول شپږنی په افغانستان کې نیول شي په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې اوریدل شي. تر خبرنو وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه لرو چې د سویس په داوود شار کې د افغانستان د امنیت او اقتصاد په اړه شخیدلې. دا به هم واوري چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې نن پیل شي. خبرونه مرزی احمد زی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان خاورې ته تروریستان له بیلابیلو هیوادونو څخه راځي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې غیر رسمي خبرې ګټورې بولي او د یونان په سواحلو کې په دوپیښو کې د کښتیو د ډوبېدو له امله 240 تنه پناه غوښتونکي مړه شوي دي. افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
They come from Russia.
دایوی تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 کال په لومړۍ کې ګمان کې د القاعده شبکه لمنځه تللې ده، خو داسې نه ده. د دې په خبره د غډاله بیا د ظهور په حالت کې ده. په وروستۍ کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د غراس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر اسرائیل دلیل ازل جړی ته وویل چې ولسمشر پاتیرو باسونو کې هم د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې تمرکز کړی دی. بس دا و چې افغانستان د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا د اتصال مرکز دی. په افغانستان کې به دایمي سوله ټینګه شي چې د افغانستان اقتصاد او د خلکو د ژوند شرایطو له ښه کېدو سره نږدې اړیکې لري. افغان حکومت غواړي چې یو ځواب ورکوونکې اداره ولري. د سویس په داووس ښار کې دغه کلنۍ اقتصادي غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې، نن یې وروستۍ ورځ ده. ولسمشر غنی تېره شپه دې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د داعش ټول غړي له منځه وړل کېږي. د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځني مذاکرې نن د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیل شوي دي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل په دغو خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بیلابیلو نهادونو استازي برخه لري.
از شورای علی سول کس در اجلاس
ته قطر په دغه کنفرانس کې د سول علی شورا کوم غړي برخه نه لري، خو د نورو ادارو اساسي او سیاسي شخصیتونو پکېشته. دا ګټوره غونډه ده، خو دومره هم نه چې کومه نتیجه ترلاسه کړي او کومه فیصله دی وکړي. افغان حکومت هم اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي اساسي برخه نه لري. وبخي وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د نورستان مرکز پارون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو سور کړی دی. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې د دې ازموینې لپاره له لویدیځ نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ یو شمېر کسان راغلي وو. په دې پیښه کې موټروان هم مړ شوی او ویل کیږي چې یو تن ټپي شوی دی. لږ تر لږه 240 تنه کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي، اولس تنه ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دوپیښو کې د کښتۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 240 تنه کسان یې لېږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. څلور پناه غوښتونکي وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جلۍ وژغورله او د اوو کسانو مړې له اوبو وویستل. بلخوا پرون کالا لومونس جزیرې ته نږدې بله کښتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویشت کسان ژغورلي او د څلور دېرش کسانو مړي ایستلي دي. د دغو کښتیو د ډوبېدو علت څرګند نه دی. دا په تېرو څو میاشتو کې د پناه غوښتونکو د ډوبېدو یوه له ډېرو بدو پیښو ګڼل شوې ده. دغه پناه غوښتونکي چې ډېری د سوریې، عراق او افغانستان دي، هڅه کوي د ترکیې له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنې لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډۍ جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره شپېته سانتي مترو ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه اووه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. جمعه او شنبې شاوخوا شپږ سوه دېرش الوتنې چې اکثره له نیویارک او فلادلفیا څخه کېدي وځنډېدي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي که روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي، واشنگټن به پر دغه هیواد د لګېدلو بندیزونو پر لرې کولو غور وکړي. په روسیې دغه بندیزونه تیر کال د یوکرین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوي دي. جان کیری چې پرون د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وینا کوله وویل، د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره یو ځای د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره خبرې کړي، سو ډاډ حاصل شي چې موافقه په بشپړه توګه عملي کیږي. جان کیری وویل دای وای په دواړو غاړو کې د ستونزې د حل لپاره په هڅو پښه او مشروع نیت سره پر روانو څو میاشتو کې دا ممکنه ده چې وګورو د منسک موافقې عملي شوي او په بشپړه توګه د دغو موافقو د عملي کېدو له کبله به دغه بندیزونه په مناسبه توګه لرې شي. د منسک پر موافقو په تیر فبروري میاشت کې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني لخوا وروسته له هغې سلا وشوه چې د اوکراینی ځواکونو او روس پلاو بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند مات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه میلادي میاشت په یوه مرکه کې وویل چې په روسیې لګېدلو بندیزونو دغه هیواد سخت زیانمن کړی دی. راپورونه وایي دغو بندیزونو په 2015 میلادي کال کې د روسیې اقتصادي وده 1.5% ټیټه کړې وه. او د سوریې فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې اداره وایي دغو پرونی بریدونو دېرش کسان په طیبه او لس نور په بولیال نومي کلي کې وژلي دي. د سار دغه ډله وایي د دیر الزور پر دغو دو کلیو له تېرې شنبې رئیس د سوریې او روسیې لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر نوي زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې ده. پر دغو دو کلیو او د دیر الزور ولایت پر زیاتو برخو د اسلامي دولت څخه د ریزي ډله یا داعش کنټرول لري. د خبرونو پای.
اساسي رادیو په منځنۍ څپه د ولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې ولسمشر اشرف غنی نړیوال په افغانستان کې د انرژي او روغتیا په برخو کې پانګونې ته وهڅول. نن په قطر کې له طالبانو سره دوه ورځنۍ غونډه پیل شي. د دې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصرالله ستانکزي نظر اخیستی.
ډېر مغلق او پیچلي مسائل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیکو بحثو تیوریکو بحثو باندې زما نظر اخیستی.
له طالبانو سره د سولې په اړه مو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر هم راښخولی.
These people have a 7th century mindset and they do not want to change it.
حسین حقانی وایي طالبان د ولسمې پیړۍ ذهنیت لري او نه غواړي چې خپل فکر بدل کړي. په نورستان کې شپږ زده کوونکو په یوه ترافیکي پیښه کې ساه ورکړه.
د چتراس او د پارین په منځ کې دغه ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړی. سیند ته ودرېدلې دي.
د ساينس او ټکنالوژي په دنیا پروګرام کې مو له نویو اختراعاتو خبرو او د اسریه اوریدونکو په پروګرام کې ساسو پښه ثبت شوی پیغامونه لرو. د افغانستان ولسمشر وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه وه. محمد اشرف غنی دا خبری تیر شپه په سویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړه. بلور ته د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځانو مرستې ته ادامه ورکړي. د دې څرګندونو تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د سږکال غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یو برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسم اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوې جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غني دغه راز بهرني پانګوال هڅولي چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د امریکا له دفاع وزیر اشتن کارتر سره هم خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې لیدنه کتنه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر ماموریت خبرې وشوې، د افغانستان روان وضعیت وڅېړل شو او د A-9 جنگي الوتکو موضوع یاد شوه چې په وروستیو کې دغه ډول څلور الوتکې امریکا افغان ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر همدارس د ناټو د مشرانو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې چې ټاکل شوې ده د جولای په میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تمه ده چې نن د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې غیر رسمي غونډه پرانستل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې نړیوالې مؤسسې په مرسته جوړې شي، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه اخلي، خو د ولسمشر اشرف غني د ټولنیزو چارو سلاکاره ملالۍ شینواري دې غونډې ته ورسي. د دې غونډې په اړه ملالۍ شینواري ازادي راډیو ته وویل دا وایي مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کولی شو چې د شکیلو خواوو ترمنځ اعتماد پیدا شي او د اعتماد زمینه برابره کړو. د یوې افغانې په توګه په دې غونډه کې برخه اخلم او د هغو محدودو مېرمنو په ډله کې یم چې په دې غونډه کې ګډون کوم. پګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او برخوالی په خپله خوښه ګډون پکې کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې راستولې ده څرګنده کړې ده چې دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي او لیکي چې د سیاسي دفتر استازي به یې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د غونډې د اهمیت په اړه مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر پوښتلی. له احمد تکل سره د مرکې په سر کې ښاغلی ستانکزي د پګواش د غونډې په څیر غیر رسمي بحثونه د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهم وبلل.
هغه خبره چې د یو مثبت اقدام لپاره د یو ښه نیت پر بنسټ شروع کېږي هغه د هر کلي نه دا ښه خبره. اما دلته څو ټکي دي عادي بحثونه لکه اوس چې په قطر کې روان دي یا به روان شي هغه یوازې په یو معین موضوع باندې د اشخاصو د دنیا بران دا ګل چې پرې مذاکره په دې خبره بحثونه کې څوک ناست دي پرته تاثیر درلودلی شي د سر په توګه دغه څه بحثونه لکه چې ما اوریدلي تېر کال هم افغان شخصیتونو ترمنځ او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې شوي دي اما د تېر یو کال نه وروسته دا بیا قطر شوي دي په هر صورت زه فکر کوم چې په کلیاتو کې که په خدمت وي ښه خبره ده.
بله، د طالبانو له لوري مخصوصا د قطر د دفتر له لوري معلومه شوې ده چې شیر محمد عباس ستانکزای چې د طالبانو یو پخوانی مقام و په دې خبرو اترو کې ګډون کوي او د افغانستان له لوري هم د مدني ټولنو غړي دي اکثرا چې هلته به ناست وي او په دې اړه به بحث کوي. فکر کوي چې دغه ترکیب د سولې خبرو ته د زمینی او امکان برابرولو په برخه کې به څه ونډه ولري؟
فکر کوم چې ډېر زیات په مستقیم ډول نه، غیر مستقیم ډول د یو حرکت په توګه د ابتدایي حرکت په توګه یې منلی شي، اما دا چې د هغه په خواو باندې تاثیر وکړي د افغانستان مسله، د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر مغلق او پیچلي مسایل په خپل منځ کې لري چې یوازې په اکاډمیک بحثو په تیوریکو بحثو باندې د مال نظر نه وچ.
طالبانو هم په خپل بیان کې تقریبا همدغه مسله یاد کړې چې دا تاسو یادونه کوي. دوی وایي چې د افغانستان د ستونزې پر بیلابیلو اړخونو د بحث لپاره د ډول غونډو ته اړتیا شته او دوی به هم ګډون پکې وکړي. فکر کوي چې د تشدد له وروستیو پیښو وروسته اوس طالبان یو څه نرم شوي دي؟
یو د ګفتمان او بحثونو لړۍ ده چې معمولا د کسان مستقل په قضایاو کې دخیل نه دي، اکثرا صورت نیسي، یا د اکاډمیکو شخصیتونو یا د مدني ټولنې یا د سیلي سیاسي ګوندې یا د پارلماني غړو لخوا صورت نیسي، چې په غیر مستقیم ډول معینو ګروپو باندې فشار راوړي. بله مسله تاسو ګورئ چې اوس طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. ټول طالبانو واحد دریځ دی که د یو ځانګړي برخې بندي دا په داسې حال کې چې د قطر بحثونه یوازې اکاډمیک بورد لري، دا محصوله یوازې د ټولنیزو بنسټونو ترمنځ صورت نیسي، د اصلي اړخونو ترمنځ حتی خبرې هم نه دي.
یوه بله خبره استاد ده چې دا اوس تاسو یادونه ورته وکړه، غواړم چې لنډ له تاسو وپوښتمه چې د طالبانو هغه اصلي او لویې ډلې چې ذبیح الله مجاهد یې ویان دی، د قطر د دفتر د پلاوي د ګډون خبر ورکړی، د دې بلې ډلې تکلیف به څه کېږي ستاسو په نظر؟ نه یوازې د پګواش په غونډه کې بلکې د سولې پر راتلونکو خبرو کې به د هغو تکلیف او دریز ستاسو په نظر څنګه وي؟
زه فکر کوم چې کچیر د خبرو لړۍ ډېره غښتلي شي او نړیواله ټولنه حمایه کړي، هغه تضمین کوونکي هېوادونه لکه امریکا او چین ګډون لري، پاکستان په شمول هغه یې تقویت کړي، یقیني ډول فرعي ګروپونه هم الزامن او اجبارن پکې داخلي، او که چېرې د مذاکراتو لړۍ ډېره اوږده شي، همداشان د مذاکرې څلورې خواوې که چېرې دا ډېره وغځوي او په حاشیو مسایلو کې لاړ شي،
نصر الله ستانکزی وویل د قطر نننۍ غونډه د سولې له بهیر سره ممکن مرسته وکړي، خو له طالبانو سره د سولې خبرې پیچلې دي او دا ډول غونډې سوله نشي تامینولی. په یوې خبرتیا پسې بیا هم په افغانستان کې د سولې مسله څېړو. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دغسې خبرو کې د خپلو حقونو خبره کوي او په امریکا کې د پاکستان له پخواني سفیر حسین حقانی سره د سولې په ارتباط شخېدلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په ارتباط په وروستیو غونډو کې د ښځو پر نه ګډون انتقاد کوي. د ښځو د یوې شبکې یوه غړې وایي چې په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون دوی ته اندېښنې پیدا کړي او ویره لري چې د تیرو 15 کلونو پر لاسته راوړنو به معامله وشي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په روانه میاشت کې 2 ځله د افغانستان د سولې په ارتباط غونډه وکړه چې د ښځو حضور پکې کمزوری و او حتی په ځینو برخو کې ښځو برخه پکې نه لرله. صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې زیاتې کړي، په عین وخت کې د ښځو د حقوقو یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې په دغه پروسه کې ښځو ته د ګډون حق نه دی ورکول سوی. اسوشیت پریس خبري اجانس د یو شمېر هغه ادارو په حواله چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي راپور ورکوي چې د سولې په ارتباط په جوړېدونکو غونډو کې د ښځو نه ګډون ځکه د اندېښنې وړ دی چې په وروستیو 15 کلونو کې به د دې طبقې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې سي. د بشري حقوقو د څارې او سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی راپور ورکوي چې په تیرو 10 کلونو کې د سولې په ارتباط په شاوخوا شلو جوړو سو غونډو کې ښځو برخه نه درلودل. په دغه راپور کې د تیرو دوو غونډو یادونه سوي چې تیر کال په قطر او اسولو کې جوړې سوي وې او افغان ښځو په هغه کې برخه واخیستل، خو د راپور په وینا دغه غونډو رسمیت نه درلود. د افغان ښځو د شبکې یوې غړي محبوبې سراج ازادي راډیو ته وویل چې هغه غونډې چې د سولې په اړه جوړېږي په هغه کې د ښځو ګډون ډېر مهم دی. دا وایي ښځې د دې ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چیرې د هرې زاویې څخه د سولې په اړه فکر وسي، هغه کسان باید په خبرو کې ګډون وکړي چې په جنګ کې برخه نه لري، چې هغه یوازې ښځې دي. سوله یوازې اوربن نه دی، په سوله کې د ښاریانو د حقوقو نیولې بیا تر هرې مسلې باید بحث وسي. نو یوې سراسري سولې ته د رسېدو لپاره باید ټوله ټولنه په هغه کې ګډون وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د یوې حل نقشې د جوړولو لپاره په وروستیو دوو غونډو کې ښځو ګډون نه درلود. په ټولنیزو چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ وروستۍ دوې غونډې ابتدایي وې او که چیرې د طالبانو سره رسمي خبرې پیل سي نو ښځې به په هغه کې خامخا ګډون کوي.
گفتگوهای چهار جانبه این صرف زمینه سازی میکرد که راه را باز کنه برای
دعوای پسلور ارخیز غونډه کې یوازې د سولې د خبرو لپاره د زمینه پر برابرولو بحث شوی. په هغه غونډه کې چې د طالبانو سره نیغ په نیغ خبرې کیږي د ښځو ګډون حتمی دی او ماته حکومت په دې اړه پوره ډاډ راکړی چې تر دې وروسته د طالبانو سره په رسمي او مخامخ خبرو کې به یوه یا دوه ښځې ګډون ولري. په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون په کابل کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو پر نه ګډون اندېښنه ښکاره کړې. د دغه کمیسون مشر سیما سمر وویل هغه وخت یوې سراسري سولې ته رسېدای سو چې د قربانیانو حق د سولې قرباني نسي. د 1996 څخه تر 2001 پورې د طالبانو د تحریک پر مهال ښځې مجبورې وې چې په څلورو دیوالونو کې کښېني او د زده کړې او کار کولو حق ترلاسه نه کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر ادارې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپلې ونډې غوښتنه کوي. په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ آسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، نو د ستونزو حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي شوی. حقانی وای پاکستانی پوز په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وشي، خو په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشان د سولې خبرو تراولي. ملالی بشیر له حسین حقانی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا پر پاچا خان پانتون د تیرې اونۍ د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمه ادا کړې وه چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال یې ټول ترورستان له منځه وړي دي.
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپلو عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمېر ډلو کړی و، هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوځ په وړاندې تهدید دی، او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حملې کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخته چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي. داسې حملې به دوام کوي.
As you mentioned also in many
dere khalak pa de bawar de pakistani aw afghan taliban yo maqsad lari aw ka pakistan yawaz pakistani taliban pa nakhsha kawi la katas chi wayast de tourism ma khabat sa dawal wani wal si aw de das policy paile batsi
pakistan for almost 3 decades has made
it pakistan la tiro dro la si zuraisi ha ga jahadi dali jala gadi chi da ga hiwad fikr kawi pa afghanistan ke da khpul nafuz la para aw ya da hindustan pa wadandi pa jammu aw kashmir ke da khpul policy la para تر تنظیم او کنټرول لاندې ساتلای سي. د پاکستان دغه پالیسی ناکامه شوی ده. د پاکستان مشرتابه تر اوسه په بشپړ توګه د دې پالیسی د ناکامۍ په اړه ځان نه پوهاوي. هر څو کال وروسته پلمې جوړوي. حتی اوس به موږ ډیر داسې سواورو چې وایي دا تورستان له بهرنیو هیوادونو سره اړیکې لري او یا به پاکستان له ټولو سره جګړه وکړي. خو له بده مرغه موږ سره له اوسه پوهیږو چې ډیری داسې ډلسته چې په پاکستان کې په ښکاره توګه فعالیت کوي. د مثال په توګه لشکری طیبه چې مشر حفیظ سید دی او په پاکستان کې دننه ملي اتل ګڼل کیږي، دا پر دې سربیره چې دغه ډله په نړیواله کچه تروریستي ډله اعلان شوې ده. همدارز افغان طالبان له ډېرې مودې راهیسې یو لوی خطر دی او له بده مرغه د پاکستان پخوانی د پوځ مشر جنرال کیانی حقانی شبکه په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیکه پانګه بلله. د سراج الدین او جلال الدین حقانی شبکه د پاکستان لپاره په هیڅ بله توګه نه و ګټوره پرته د تروریزم په برخه کې. زه هیله لرم چې پاکستان به خپله پالیسي بدله کړي، خو تر اوسه زه سل فیصده بدلون نه وینم چې نړۍ غواړي.
پر باچا خان پوهنتون او وروسته په کابل کې پر خبریالانو پرله پسې حملې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه سي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني، هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یویشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نوره نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اوومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله یې کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته سوې ده. زما په فکر وروستي بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به یې خپلې هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي، د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي، موږ به د طالبانو لخوا ډېری داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلند اغیز وکړي.
But Pakistan army خو د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې لیواله دی د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داسې نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامداره توګه ویلي چې غواړي د سولې خبرې وسي، خو په عین وخت کې نه غواړي مسؤلیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سیورو پسې روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران یې تر اغېز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښېنوي. خو دا هېڅکله نه دي سوي، ځکه زه د سولې پر بهیر بې باوره یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نور ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندېښنې خبره ده.
د امریکا په هډسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څانګې مشر او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد له هلمند لیکي، هلمند ډیر لوی ولایت دی. د دې لپاره چې په دې ولایت کې امنیت تامین شي، باید په دوو ولایتونو بدل شي. عبدالوارث صدوزی له کندهار له نیش ولسوالۍ لیکي، د کرکټ لوبه کله ده؟ د افغانستان او د آیرلند تر 19 کلنو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه پیل شوې ده. تر اوسه په 15 اوور دی افغانستان 48 منډې کړې دي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. نورالاحد نوري د لغمان له انیلګار ولسوالۍ په لیکي، په نورستان کې ترافیکي پیشه په لغمان کې ټول خلک ځورولي دي او خپه کړي دي، او دی وایي چې دا پیشه د کانکور له ازموینې وروسته وشوه. په د نورستان مرکز پارون ته نږدې په یوه ترافیکي پیشه کې شپږ زده کوونکي وژل شوي دي. د ازادي راډیو پروان خپرونه کې وړاندې په دې اړه مفصل راپور خپرو. کمال الدین چپان له کندهار لیکي، پر بهرنیو اثارو راکړه ورکړه باید په افغانستان کې بنده شي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي، رسنۍ باید د طالبانو خبرونه نشر نه کړي، ځکه چې طالبان په دوو ډلو ویشل شوي، یوې یو څه وایي بلې بل څه. مسلم طاقت له کندهار لیکي، د سولې عالي شورا دا پریکړه پر ځای ده چې د قطر په غونډه کې یې رسمن ګډون نه دی کړی. معلم جان د لګرمسیر لیکي، له افغان لوبغاړو مننه کوم چې وبخښې. دی لیکي چې د افغان لوبغاړو نننۍ لوبه که ګټي که نه ګټي مهمه نه ده، خو راتلونکو لوبه یې له پاکستان سره دی، هغه لوبه باید خامخا وګټي. احسان الله بارک له هلمند لیکي، په هلمند کې ډیر ښوونځي تړل شوي دي، حکومت یې باید غم وکړي. فضل الرحمن له نورستان لیکي له حکومت هيله کو چې د چهارشنبه د ورځې د پیښه پغندنه بسنه ونکړي او پر راتلونکي کې د خبريالانو امنیت ته پاملرنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. البته وړاندې مو د افغانستان او آیرلند تر 19 کلنو د لش عمر کرکټ لوبغاړو د لوبې له جریانه خبرو چې دا لوبه چیرته رسېدلې ده. مخکې مو درته وویل چې د افغانستان یو لوبغاړی سوسېدلی تر اوسه 43 منډې لري، خو 8:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
افغان ولسمشر وایي تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف غنی د اس بي اس په دغه خبر کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډه کې دا خبره له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه. د سولې علي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي، خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنۍ مذاکرې نن د پګوش پونوم د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا پیلېږي. د نورستان مرکز پرون ته نږدې د یو موټر د اوښتو په پیښه کې شپږ زده کوونکو ساور کړی ده. لږ تر لږه 20 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي، اولس تنه ماشومان دي. د یونان په سواحلو کې په دو پیښو کې د کښتۍ د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون وویل یوه کښتۍ چې 40 کسان یې لېږدول فارما کونسي جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې طوفان په سلګونه الوتنی لغوه کړي او د دغه هیواد په شپږ ایالتونو کې بیړنۍ حالات اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړي دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې ښایي واوره 35 سانتي مترو ته ورسیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې روسیه د سولې موافقې سره سم عمل وکړي. واشنگټن به پر دغه هیواد لګیدلو بندیزو پر لری کولو خبر وکړي. په روسیه دغه بندیزونه تیر کال د اوکراین په شخړه کې د دغه هیواد د دخالت له کبله لګول شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د نورستان مرکز پرون سره نږدې د چتراس په سیمه کې په ترافیکي پیښه کې ووتنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پیښې شپږ قربانیان هغه زده کوونکي دي چې د کانکور له ازموینې وروسته خپلو کورونو ته ستنېدل. روح‌الله انوري راپور لري.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې د چتراس سیمه کې سیند ته د یو ډاټسن موټر غورځېدو له امله او تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. چارواکي وایي یاد کسان له غربي نورستان څخه د کانکور ازموینې دپاره پارون ته تللي وو. له ازموینې ورکولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته روان وو چې د یادې پیښې سره مخ شول. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په پارون کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه چې یادې ازموینې دپاره له غربي نورستان او د لغمان له الینګار ولسوالۍ هم یو شمېر کسان راغلي وو. دغه کسان چې کله بیرته کورونو ته ستنېدل نو په چتراس کې موټر له سړک څخه غورځېدلې او په نتیجه کې وو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د چتراس او د پارون په منځ کې دغه ساحه کې موټر د سړک نه انحراف کړی، سیند ته ودرېدلې دي. د کانکور د امتحان لپاره راغلي شاګردان دي، الینګار اوسېدونکي دي.
هغه وایي پیښه د موټر چلوونکي د بې پروايي له امله رامنځته شوې ده.
ټیم چې موږ لېږلو د تحقیقات لپاره ساحې ته، هغوی وویل چې دلته د موټروان رفتاري دې باعث شوې ده.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق وایي که څه هم چې د پخوا په پرتله د پارون سړک ښه شوی، خو د ژمي په موسم کې د واورو ورېدو او د کنګل په وجه پر سړک د موټرو تګ ستونزمن شوی دی.
چترا ساحه ده، د ځنګل پوسته دی، هلته یو تنګ غوندې سړک ده. کله چې ګاډې داسې تاویږي نو هلته همداسې خطا شي او سیند ته ولوېد. او مرکز پارون ته چې کوم لار غځېدلې ده، دلته یخبان پروت وي پیښ ولي، نو ګاډې چې لپېږي هغه بیا کنټرول نه شي.
د سیمې اوسېدونکي وایي چې په پیښه کې وو کسان مړه او یو ټپي شوی دی.
ګاډه چپه شوې وه. چترا په سیمه کې ډرایور او شپږ سوارلۍ حق رسېدلې. یو کس پکې زخمي دی او دا ماشوم وو کسان مړه دي. ډرایور له کونړ دی او دا سوارلۍ فکر کوم د هنګرار او مختلفو ځایونو دي.
له نن څخه پوره 12 ورځې وړاندې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ پخواله کې هم لغره څخه د موټر خویدو لامل شاوخوا 15 وشتنو ته مرګ جوړبل او ختیوه د نورستان وسیدونکو او چارواکي همیشه د سرکونو له خرابوالي او تنګوالي شکایت کوي. له مرکزی دولت او مرستندوی ټولونو غواړي چې د سرکونو د جوړولو لپاره یې کار وکړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان لوبغاړو تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه له آیرلند سره روانه ده. په 12 اوور دی افغان لوبغاړو تر اوسه 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د لوبغاړو د سوځېدو له درکه افغانان شلو بیشي، خو لوبه یې ورو ده ځکه چې په یوه اوور کې د افغانستان اوسط 3 رنزه دی. وړاندې به بیا هم د دې لوبې په اړه معلومات درکړو. د سوریا پوزیسون چې سوریا عربستان ملاتړ کوي له دمشق سره غیر مستقیمي خبري رد کړې. دوی په سوریا کې د روسي د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه هم وکړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله من ښکاري چې دغه خبري شای بل اونۍ پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
په داسې حال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي او تر اوسه یې د پایته رسېدو نښې نه ښکاري، لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وسی کنه، ځکه یوه لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې له دې درکه هم له چلن سره مخامخ سوي چې په اپوزیسون کې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ سته. روسیې د جمعې پر ورځ دا مسله رد کړه چې ګواکې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیزه رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنیو فکر کاوه چې دغه ځوانان له بشانه سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ سوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناشه کړل. په دې توګه یې زموږ د اثر تر ټولو ستره بشري غمیزه رامنځته کړه. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او 1 میلیون نور ټپیان سوي دي. د سوریه حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي، خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې شایي تر 4 شنبې یا 5 شنبې پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبره وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼ مېشتو سیمو محاصره دې پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سي او هغه اقدامات دی عملی سي چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلي او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبره چې تیر اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچي په توګه وټاکل سو وایي د روسي الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباري ودرول سي. د صبره تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچانو عالی شورا تیر میاشت په سعودي عربستان کې جوړه سوه. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یاغیان برخه لري چې د سوریې په لویدیز کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام، البته د کرکټ د لوبي حال به هم درکړم. افغانانو تر اوسه پورې په 14.4 اوورونو کې 50 منډې کړې دي. یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د افغانستان له لوري کریم جنات 24 منډې کړې دي په 9.4 توپونو باندې او احسان الله 14 منډې جوړې کړې دي په 8.3 توپونو باندې. د افغانستان لوبه ښه روانه ده، خو اوسط د یو اوور پر سر باندې تر اوسه پورې کم ده. ممکن وروسته افغان لوبغاړي دا لوبه تیز کړي. اوس هم د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام عصمت څاروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د انسان پر مغزو د ساینس پوهانو وروستۍ څېړنې ښیي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساینس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساینس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنه کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لس برابره زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده، او که انسان د خپلو مغزو له ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپلو مغزو کې خوندي کولی شي. د آی ایل آی یا ایلی په نوم گاجت د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج ستاسو خلاصوي. له ایلی گاجت څخه په استفادې به پر خپله ژبه غږیږئ او نور به پر خپلو خبرو پوهولی شي. چې کله خبرې کوئ دا گاجت مو خبرې ژباړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجت حاضر دمه یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې ژباړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرکې سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلیکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکال په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولی دی ژر به بازار ته راووسي. له بلې خوا ایچ ټی سي شرکت داسې عینکې وړاندې کړې چې له وایف سیستمه په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کېږي، او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی، او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، هیله ده روغ جوړ اوسئ. د دې اونۍ تاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه راستولې دي. ځینې دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي، ځینې له بیکاری څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه راستولې دي. نور پیغامونه هم لرو، خو خبرونه د یو اوریدونکو په ژغ پیلوي چې د جګړو پر مهال د ملکی خلکو د خوندیتوب په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ برید یې غندلی دی. له دې پای واورو
نورستان اقوامه ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې ما وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش څنګه نشکاله کیږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د حکمرانانو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. او زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. خوښ قدم دی پیسې
استاد افغان برحق د کندهار ولایت خصوصي په اړیکو محترمو څرنګه چې د اوقافو وزیر محترم دا علما غونډه بللې دا غونډې چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پتوا ورمني کې او په حکومت خپل علما وغواړي هغه هلته خپل خبره دغه کې دا بیا معنی خبرې دي. په دې سره سرته رسېدلی دغه 8 کاله را دې خواته به دا خبرې سرته رسېدلې وي او یا د خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلی نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپین ږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمېږي.
السلام علیکم خادم نورزم د فراه ولایت، زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ومني. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دې پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلاتو سره مخامخ دی. د پیغام د نشرېدو په هیله السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په زیرکو کې پختہ کوي او من کچالو لا پیدا کیږي. پختہ وری ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت پر نه طالبان دې دې خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا وری ته دا ما وروید اشرف غنی ته ورسینه په دا شیندند یې پام باندې چې ایرات راغله ونه دا شیندند سره تون دانه دې پختہ وری ته وګورئ ما فرمایش اشرف غنی ته ورسوي. والسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه. موږ دا د شهیدین او مریدینو مرشت او روژه نه ده د پروسه کال ماشه موږ نه دی اخیستی. اوس کامله 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زموږ دا ماشونه واله کړي. او بل مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغه اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانونه هغوی معاشونه اخلي، دا میدین ورسره ټچ دی او کوم خلک چې د عموغونې بې واسطې او د الله اسره کوي دوی له راجانې راځي نو څوک ورته معاشونه ورکوي او نخره باد نو دغه هیله لرم او دغه پیغام را ته نشر کوي او زموږ دا معاشونه مونږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم په مخه مخه.
السلام علیکم او رضون کو ته سلامونه وړاندې کوم. زه جهلا د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د مهیدینو ماشونه د میدان وردګ په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې د زموږ مهیدینو ته خپل ماشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بلې زه بیل مند ولایت د نوید ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه د زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. والسلام. ده
احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشت کې کله 5000 افغانۍ بچېږي زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بلې موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور سراخسی او پلار سراخسی او هر چا په سراخسی او مو وړه چې مرستون جوړ کې تاسو موږ لپاره مرکز کې اپ دلته مور ته ارځي کې بس یو مرستون ته جوړ کې د مایبین او ته مننه کوم سلامت وتی.
السلام علیکم کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زمر پنځه منایا ده او دلته زمر په دغه کې مکتب نشته. په پنځه منایا کې د دغه نورانی لینا مکتب نشته. د الکارمو به سرنوشت ګرځي او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي. په زرهاو کورونه دي مکتب نشته. ډېر مهرباني به مو یې.
السلام علیکم. زه یو تان خوونکی چې تخلص مې یوسف زای دی د آزادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقدار معلم یم. 20 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 80 کال کې پیر آر ورکړو. دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا پنځم بس پنځم قدم راکړی شو. دې اتا کار را په دیخوا تروسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی نه قدم راکړی شوی دی نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی نه بس راکړی شوی دی. ډېر ویشتانه معلمین یو. دا د خوست ولایت کې پخواني سابقدار معلمین یو چې یو څلوېښت دوه څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله معلمین کړي ته نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کې ډېر خدمت کړی دی. مونږ ته د خپل بستونه په مناسب راکړی شي زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي بستونه دې راکړی شي ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په دلاسو دولس څوارلسو کالو کې هغه بستونه واخیستل هغه معاشونه واخیستل هغه هر څه واخیستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي مونږ ته بس نه راکوي مونږ ته معاش نه راکوي مونږ ته قدم نه راکوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. اسلام احمد یم د کندهار ولایت سرتاسو په تماس کې مونږ وروره زما دا خواهش دي د مارې پریاست ته وروره زموږ کشران دي وروره اوس نو دی وای خامخا بس پلنکۍ رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کې به نه راځي وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دا وروره په دا دوې میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته کالور میرسي موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه د چیچیانو خرڅ کړو یا اوړه راوړو یا بل شی راوړو. دا ماري پریاسه زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه وکړي یا خپله دي پروسه ورته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي یا مساکینو سره کومه.
السلام علیکم. زه خلک دا د فراه ولایت بلبل ته ورسواری نه ستاسو په تپتون کې ماشین کې خپل پیغام یږدم. موږ په بلبل کې ورسواری کې دا وا د لارې څخه سم پاشل کیږي. زموږ ټول انسانان برباد کړ. کوچنان ماشومان شګي سنجري ټول مریضان دي. هغه چې موږ یې یارات مو وړي مریضان هغه وای وای دا د سم اثر دی پر سیټ باندې سم پاشي. ډاکټران نتیجه د سم ورکړي. یو دا چې سم سم پاشي چې هغه دایمری نری تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ وسوي سو یو ډاکټر ته وروشو او نو منه را ته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګری ملتونو څخه د بشر د حقوقو حالات څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سم پاشل شي. نو ټول ولس دین په آزاد دی د تاریخ په باندې سم پاشل به نوم کې توان رسول دی تر درخت ته رسول دی انسانان ته رسول دی. را دې چې تاسو خبريان واسطه په دول سواري کې د وترخي چبي دلته پیدا کولای شي تاریخ غیر مسلمانان غنم کړي غنم یې هم خراب کړي د وساته شي. افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شی یو روپیه پیدا کړي هغه تر مریضان نه تیریږي. دا د موږ د ملګر ملتوس خدای غوښتنه چې دا سم بند کی او خارجان ته وایي چې دا سم بند کی دا ټول زموږ ول سواري غیر ولست دغه څه په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سردار مریم د ایلمان دا پیغام در تیزدم. ما دا اشرف غنی سزا ایله ده چه دا امریکایان تو وای چه دا از موش پر کشتو دوانه پاشی از موش کشتو نه ایس وزه نکی ایس کشت نکی دا خدای پا ما.
السلام علیکو. زده ایلمان وراحت نفساج تسیغیزم هنداب نمیزم چې حکومت څنګه دغه ارزو ده چې موږ د عجم خان سره برسي موږ سره دغه عملیات وي چې مخای ولي دی چې موږ سره نه چې کومک وکړي ازادي راډیو ته دا خواهش کوي چې دا واکسینه هم خور شي.
زه خیرې د خوږیانو څخه ډاکټر صاحب وند دا پیغام پرېږدم چې د تا په حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بې روزګاره شول. تا څخه مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه محمد نبی د خرکوت خبره کوم، د ګرمسیل د خرکوت خبره کوم. زما د اشرف غنی ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکات باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره سر چیز در سره دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کن فلمونه را باچي. بارز ما و دا بل و ټلیفون ته راولویږي، وایي ته دغه نو غټ طالب نستا بوی د لشکرګاه خاطې راشي، هلته بیا وایي شپېته زره یا لک روپۍ دغونه راکه به هغه جرۍ لکوم. نو که دا وطن پر دغه رقم یو بل د طالب په تور ګیریږي، نو دا به باره د دې وطن څه حال یې. نو وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه له فراه د ولایت د بالابولک د سیمې د شیوان د کلي څخه د پیژامات سفر په تماس کې یم. تاسو د ازادي ورادو ټولو ته کار کوم. زه سلامونه وایم. بعد سلام از مدقه و ایناده که در کامل در حکومت در اجاکاف و در ایخصد که خواهش کرومه در کورکشی هر کال و که پخپل و رسوالی پاپل ولیت چه و که باید که مسلمانات ایسی در اینه پریمان ستا تجر در که تذریه کاره باید سلو که باید ستا وقت بذرو که کپیشی خود بانگ که اچه اخطور پا پایجی که در ملت پایجی که نه در خواهش کرو که ملت پایجی کار بکر که باید دولت و ملت کار بکر نه که ملت و دولت کار بکر. دوباره به سلام کار کنید سره مخواهد کن که لغا بخدا پر وجه بانی لغا تبور مکامات فریز ما و اینا ورخه ویسی دور بخداش پر وقت منو جای کن.
الو سلام علیکم. زدی نمرار ولی دی تورغر دی سر ساین خبر کن دی منگ دی تورغر دی سرکولی نپخیگی داخت دارا پر میری اشتبغانی تا ورسیگی.
سلام علیکم. مزایل زیادن بخیر نړی ته نیولې ده په کابل کندهار عمومي لار په ځنګل کې چې ډېره خرابه ده. لولې چې سره غوښتنه کوو چې دا تاسو ته زور ورځي. السلام علیکم.
زه قدرت الله د هلمند څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د رئیس جمهور صاحب اشرف غنی څخه خواهش ده، هیله ارزو او داره چې د افغانستان د بندیانو په اړه د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کار ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات یې ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې حکومت یا مدد ورته ووایي.
السلام علیکم وروره. زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سره په ګرځي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. د زموږ د غورک ولسوالۍ کې ډېرې مریضۍ د کوچنیانو پراته دي وروره. واکسین راشي دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی و، بله یوه کور ته ورکې وه چې نه کې ور، بس دغه رقم ژوند دي وروته. زموږ د غورک ولسوالۍ ته د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ پاملرنه وکړي. واکسین والا راته تر خیر اخلي، مګر واکسین وشی دلته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم وروره، ستاسو پیغام مدته خبر کړ، په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبريږي، بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاته سوی، په دې شرط چې کیفیت یې شوی او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرېسوی. تاسو موږ ټول په دې پوسو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم، د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو، کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته ځنګوهي، نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي. په دې هیله چې دغه دوستان مو خفه نه سي، دا خبرونه ستاسو خبرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ته رسیږي او د پوهېدو وړ وي حتماً خپریږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 1 او یو نړیواله شمیره 0042022 1415.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.